السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1446 هجري لمریز کال د تلې یا میزان 15مه نیټه چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر له 18مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روښان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې پاکستاني چارواکي وایي د مسقط په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان پر پلان موافقه شوې، او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه غونډه کې د ایران له اټومي موافقې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. خبرونه سر لیکونه. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړی شو. د حکومت اجرایه رئیس له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتي ظرفیت په لوړولو کې مرسته وکړي، او د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې په کورمه ایجنسۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حملې 40 افراطي وسلوال وژلي دي. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار نړیوالې ټولنې هیومن رایټس واچ به نن په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه خپل ځانګړی راپور خپور کړي. د سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي هغه ژمنه چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د افغان نجونو د تعلیم په اړه شوې وه نیمګړې پاتې شوې ده. د راپور چې عنوان یې دی که ډاکټره نشم ته به ناروغ شي، په کابل، کندهار، بلخ او ننګرهار کې له لږ تر لږه 250 کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، او نن به د کابل په وخت د سهار په 10:30 خپور شي. افغانستان پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړی شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې له 2013 کال نه تر 2016 میلادي کاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب ته 130 هیوادونو مثبتې رایې ورکړې. د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی او د افغانستان لپاره یې ښه پرمختګ بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 40 غړي لري او مرکز یې د سویس په ژنیو ښار کې دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د افغان ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس د عملیاتي ظرفیت په لوړولو کې مرسته وکړي. د اجرایه ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلي عبدالله د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو له قمندان جنرال ریموند توماس سره په کابل کې خبرې وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې دوی د افغانستان او امریکا د پوځي ځواکونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي، او اجرایه رئیس د تروریزم پر ضد په عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو ونډه اغیزمنه او مهمه وبلله. ښاغلي عبدالله د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژۍ ستاینه هم کړې ده. لازادی رادیو خبرو ناوری، د نیویارک وی فدرال محکمه پرون د نیوجرسی اوسیدونکی احمد خان رحیمی د دو بمی چودنو د پلان جوړولو له کبله مجرم اعلان کړ. د نیویارک په منهاتن سیمه کې تیر کال د سپتمبر په 14مه نیټه په یوه چودنه کې لږ تر لږه 30 کسان زخمیان شول. دوهم بم چې احمد خان یې په ایښودلو مجرم پیژندل شوی نه و چاودېدلی. احمد خان رحیمی اوبخی 29 کلن، په خټه افغان دی. هغه په عام ځای کې د چاودنې او د ډله ییز تخریب له وسلو د کار اخیستو له کبله په عمر قید محکومېدلی شي. د احمد خان رحیمي محاکمه د جنوري په 13مه نیټه پیلېږي. د پاکستان استخباراتي چارواکو ویلي چې د کورمه ایجنسۍ د مقبلو په سیمه کې لږ تر لږه 40 وسلوال د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په توغندي حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان د استخباراتو دو چارواکو چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې حمله پرون ماښام شوې ده. د هغوی په اوله حمله په سیمه کې پر یوه کور شوې چې د حقاني شبکې یو لوی قمندان سنگین ولی هم پکې وژل شوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې د ملاتړ ترڅنګ خبرداری ورکړ چې له دې موافقې د امریکا وتل به د شمالي کوریا د اټومي لانجې د سوله ییز حل لپاره هڅې کمزورې کړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په لوکسمبورګ کې له غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې له تهران سره د 2015 کال موافقې ته تعهد به ټینګ وساتي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا خبریالانو ته وویل دا امکان شته چې له ایران سره اټومي موافقه فسخه کړي. خود سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر چې په کانګرس کې پر ایران د بندیزونو د سختولو د هڅو مشري کوي پر ښاغلي ټرمپ غږ وکړ چې له اروپایي متحدانو سره همکاري وکړي. کارکر وویل د هڅه وکړه اروپایان دې ته قانع کړي چې له ایران سره د اټومي موافقې فسخه کول ډیره بده خبره هم نه ده، ځکه د نړۍ مشرانو ته دا فرصت ورکوي چې څرګندې نیمګړتیاوې تصحیح کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه د امریکا د ولسمشر پرېکړو ته د امریکا د کورني سیاسي بهیر د یوې برخې په سترګه ګوري. او عراقي ځواکونه پرون کرکوک ښار ته ننوتل، د ولایتي شورا دفتر او له ښاره وتلې ځینې مهمې سیمې یې ونیولې. کرکوک په 2014 میلادي کال کې د پیشمرګه په نوم کورت ملیشا ځواکونه ونیو. د دې ښار اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د عراق امنیتي ځواکونو ښار ته له ننوتو سره سم د کردانو بیرغ چې د روان کال په اپریل میاشت کې کردانو د عراق د ملي بیرغ ترڅنګ د ولایت پر ودانۍ ځوړند کړی و لرې کړ. خلکو ویلي چې پر دولتي ودانیو یوازې د عراق ملي بیرغ رپیږي. د کردانو تر واکمنۍ لاندې کرکوک کې پرون سهار نښتې پیل شوې او ویل کېږي چې د ښار زرګونه اوسیدونکي د تیښتې هڅه کوي. د عراق کورد چارواکي وایي ولس یې په وروستۍ ټول پوښتنه کې له عراقه د بشپړې خپلواکۍ ملاتړ کړی، خو د عراق مرکزي حکومت د کردانو د ټول پوښتنې نتیجه رد کړې ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي د عمان په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان پر پلان موافقه شوې ده. د ولسي جرګې پر مشر د خپل مرستیال لخوا د فساد لګول شوی تورونه د جرګې په ورځنۍ لنجه بدل شوی دی. یو شمیر کارپوهان او وکیلان په دې قضیه کې د څارنوالۍ مداخله غواړي.
قانون پر اساس چې د ارتکاب د جرم کوم قضیه افشا کېږي، څارنوالۍ مکلفه ده چې علل فور جواب ورکړي. دلته خو موضوع حتی له دې نه جدیتره ده.
د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار په خورا حساس وخت کې کابل ته رسیدلی او لو ولسمشر او نورو چارواکو سره یې د کاته کړي. په نړیوالو مسایلو کې و باورې چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ولسمشر ټرمپ په وړاندې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ کړی. د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د اف ام پسل اشاریه 15 سپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې او په منځنۍ سپه 2.9 په ټول افغانستان کې خپرېږي. د څلورو هیوادونو استازو پرون په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې پیل کړه. په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو برخه درلوده. په غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تهمینه جنجوا ګډون کړی و. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزو غونډو شپږم دور پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې پیل شو. د څلورو هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلي او له دې امله یې د خبرو ډیر جزئیات نه دي خپاره شوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکو ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام په خاطر د لارو پر موندلو متمرکز وي. د دې چارواکو نمونه نه دي اخیستل شوي، خو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سولې لپاره د پاکستان پر ابتکار موافقه شوې ده. د مسقط په غونډه کې د افغانستان د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دی خبر شوی، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپلو استازو د ګډون امکان رد کړی و. په پرونی غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک ګډون درلود. د پاکستان له لوري هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو سکرټره تحمینه جنجوا خبرو ته ورغلی وه. د غونډې د پایلو په اړه د امریکا او چین استازو څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسقط د خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولای شي.
عمان امکت ایران خوب از مسقط و امکت امریکا خوب رابطه داره. ما امیدوار هستیم یک همکاری منطقه ای را به طور مؤثر زمینه سازی بکنه در راستای صلح افغانستان.
افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2018 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه سوه. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پورې کړ چې له وعدې سره سم یې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره قانع نه کړل، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په حالاتو کې بدلون راغلی. ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان تور پورې کړ چې له وسلوالو او افراطي ډلو ملاتړ کوي، سره له دې چې پاکستاني چارواکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نوې فصل د پیل په اړه خبرې کوي، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي لا هم په دې اړه تردید څرګندوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مازدیګر تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مازدیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او سمیا وبله موضوع د هند حکومت د ملي امنیت سلاکار د خبرو لپاره کابل ته تللی او د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له یو شمیر جګپړو حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. د هند د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو خاصه ترینګلتیا په دې وروستیو کې راغلې ده. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال پرون کابل ته ولاړ او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي وحدت حکومت له اجرائیه رئیس عبدالله او یو شمېر نورو لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره یې وکتل. د ارګ مطبوعاتي دفتر پر ټویټر لیکلي چې دواړو خواوو د سیمه ییزې سولې او امنیت لپاره د هغو فرصتونو ستاینه کړې چې د افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس له نوې ستراتیژۍ سره رامنځته شوې دي. د امریکا جمهور رئیس په اګست کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر هند غږ وکړ چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل اقتصادي مرستې او د پانګونې پروژې زیاتې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه د اجیت دوال په حواله وایي چې دواړه خواوې د هند او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو پر پراختیا او ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره پر ستراتیژیک ډیالوګ او مشورو سلا شول. دوال همدارس د هند صدر اعظم نریندر مودی له لوري ولسمشر محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هند ته ورشي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس په وروستیو کې هند ته تللی و. د هند صدر اعظم د ملي امنیت مشاور پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم خبرې کړې دي. د هند خارجي چارو وزارت خبر پاڼه کې ویل سوي چې حنیف اتمر او اجیت دوال ټینګار کړی چې صادقانه دواړخیزي همکاري د ټولې سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم دي. دا د پاکستان لپاره چې د حقانی شبکې وسلوالو طالبانو لشکري طیبه او نورو افراطي ډلو د ملاتړ تور ورپورې دی یو ستراتیژیک پیغام بلل شوی دی. د پاکستان حکومت دا تور ردوی او په افغانستان کې د هند نفوذ د پراختیا لامله په مکرر ډول اندیښنه څرګنده کړې ده. د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې کابل ته تللی چې د عمان چارواکي د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو مذاکرو قربان دي. د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو پرون د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزې خبرې پیل کړې. هند په دې خبرو کې برخه نه لري.
سمون غاگل ازادای رادیو اوری او تاسو سهرنی خبری مجله تخواکی دا وقت سهر او بجه و پینزلست دقیقی دی اسمت چاروان تخواک شید چی ده لویدیس پا ورسپانو که ده افغانستان پا عرد خبروشوی و مطالبو مخکت نکوی
د بریتانیا ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورسپانې له راپور سره سم په دې باب چې روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي له شپږو میاشتو راهیسې اوازې اورېدل کېدې، خو دا اوازې روسیې بیا بیا رد کړې او له بلې خوا هغوی چې روسیه د طالبانو په ملاتړ تورنوله کره ثبوت نه دی وړاندې کړی. خو اوس ټایمز ورسپانې د طالبانو د یوه مالی مسؤول په قول لیکلي چې روسیه دې ډلې ته تیل ورکوي څو دا ډلې په سوداګرو وپلوري. دا موضوع لا هم د لویدیځو هیوادونو لپاره چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي یوه معما او په عین حال کې د اندېښنې وړ ده. د ټایمز له لیکنې سره سم په داسې هیواد کې چې د تیلو واردونکی دی تیل یوه لویه شتمني ده. روسیا د تیلو پریمانه زیرمې لري چې هم په خپل ورڅخه کار اخلي او هم پرې ډېری پیسې ګټي. دا هیواد هغه لارې هم په کنټرول کې لري چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې تیریږي او افغانستان ته غځېدلې دي. ورسپانه وایي پوښتنه داده چې ولې روسیا له طالبانو سره مرسته کوي. ټایمز په ځواب کې دوه ځوابونه ورکړي. یو داره چې مسکو له طالبانو سره غیر رسمي ائتلاف د هغې مقولې پر اساس ګټور ګڼي چې وایي د دشمن دشمن می دوست دی، یعنی روسیا داعش د ځان لپاره له سوریې رانیولې تر ولادي واستوک پورې ګواښ ګڼي او طالبان هم داعش نه یوازې د اسلامي شریعت په راوستلو کې د ځان متحد نه بولي بلکې دا ډله په سیمه ییز قدرت کې د ځان سیاله ګڼي. د ټایمز ورسپانې له لیکنې سره سم د طالبانو له لوري د داعش کمزوري کول د دې لوی خطر ارزښت نه لري چې روسیا دې د طالبانو ملاور وتړي. ورسپانه وایي د پوتین لپاره هر هغه تاکتیک چې سی آی ته کار سخت کړي د منلو دی، ځکه چې دې ادارې په اتیایم لسیزه کې شوروي اتحاد ته چې میراث یې روسیې ته ورپاتې دی په افغانستان کې جګړه ګرانه کړې وه. د استرالیا چاپ دی آسترالیان ورسپانې بیا په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د مشهور فوټو ژورنالیست سټیف مکوري عکسونه خپاره کړي دي. مکوري همغه عکاس دی چې په 1904 میلادي کال کې د شربت ګلې عکس اخیستی و او په درسته نړۍ کې مشهور شو. ورسپانې د مکوري له لورې ځینې اخیستل شوي عکسونه هم چاپ کړي او ویلي دي چې د مکوري په وروستي چاپ شوي البم کې د افغانستان د وروستیو 40 کلونو عکسونه شامل دي. د آسترالیان ورسپانې د لیکنې لیکوال مکوري پوښتنه کړې چې آیا افغانستان او افغانانو په تیرو 40 کلونو کې تغییر کړی دی؟ د ویلي هو، کله چې د افغانانو دنیا بکره وه او د ګاونډیانو نفوس کم و افغانان افغانان ول، د ځان په شان ول، هر څه افغاني و له کالو رانیولې تر څیرو پورې. خو اوس د افغانستان یو کوچنی کلی هم انټرنټ لري، اوس افغانان د خپلو قبیلو په اړه معلومات لري او ډیر نور بدلون پکې لیدل کیږي.
له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ولسی جرګې پر رئیس د فساد او اختلاس د تورونو مسله اوس د جرګې د رئیس او لومړي مرستیال ترمنځ په یو ستونزه اوښتې ده. سره له دې چې د جرګې رئیس وایي د دغو تورونو د څېړنې لپاره یې څلور کمیسیونونه ګمارلي، خو د ده مرستیال وایي د جرګې رئیس نه غواړي دا موضوع ژر وڅېړل شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین وړاندې کوي.
له کومې ورځې راهیسې چې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال حمایون حمایون لخوا د جرګې پر رئیس عبدالروف ابراهیمي د 4 میلیونو افغانیو د اختلاس او فساد تور لګول شوی، د جرګې د هرې عمومي غونډې ډیر وخت د دواړو ترمنځ په ناندرو او توندو بحثونو تیریږي. د دغه جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې یو وار بیا پر موضوع د جرګې د رئیس او لومړي مرستیال ترمنځ توند بحثونه وشول او د جرګې فضا یې له عادي حالته وویسته. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل د دغو تورونو د سیړلو لپاره د ځینو کمیسیونونو نه دوه دوه کسان ګمارلي چې وی سیړي او نتیجه یې جرګې ته بیان کړي.
د لګول شویو تورونو د څېړلو لپاره مخکې له مخکې له پنځو کمیسیونونو څخه پلاوی ټاکل شوی. په سر کې یې د اداري پلاوی یو منشي دی. په دې اړه نور بحث کول منتفی دي.
دا په داسې حال کې ده چې څه کم میاشت مخکې د ولسی جرګې لومړی مرستیال حماین چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله، د جرګې پر رئیس عبدالروف ابراهیمی د سباندې سلور میلیونه افغانیو اداري فساد او د ملي شورا په اړوندو دفترونو کې د خپلو خپلوانو د ګمارلو تورونه لګولي دي. د جرګې لومړی مرستیال دا هم ویلي چې د لګیدلو تورونو په اړه یې کره څېړنې کړي، اسناد ورسره دي او لویې څارنوالۍ ته یې سپارلي دي. د دوشنبه په ورځ وویل د موضوع د سیړلو لپاره د ګمارل شو کمیسیونونو په چارو کې بیا هم ښاغلی ابراهیمی مداخله کوي او غواړي چې دغه سیړنې وځنډوي. ښاغلی حماین وویل د جرګې د مصوبې پر خلاف ښاغلی ابراهیمی څلور ګمارل شوي کمیسیونونه پنځه کړي او د خپلې خوښې یو کس یې د دغو کمیسیونونو رئیس ټاکلی دی.
دغه څلور کمیسیونونه په پنځو کمیسیونونو بدل شوي. تاسې باید د جرګې مصوبې ته درناوی وکړئ. دا مصوبه باید پلی شي او تاسې باید په دې موضوع کې ځان اخوا دیخونه کړئ.
هڅه مو وکړه په دې اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم واخلو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره مو له دغې ادارې سره اړیکه ټینګه نه شوه. افغان حقوق پوهان وایي که دغه اسناد د لوی څارنوالۍ ادارې ته سپارل شوي وي، یا د اداره مکلفه ده چې په اړه یې څېړنې بشپړې کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر آزادي راډیو ته وویل
د قانون پر اساس چې د ارتکاب د جرم کوم قضیه افشا کېږي څارنوالۍ مکلفه ده چې علل فور جهات وکړي. دلته خو موضوع حتی له دې نه جدیتره ده. معاون د اول د ولسي جرګې ادعا کوي چې زه اسناد لرم. معاون د اول داوطلب هم دی چې دی دعوت کړي څارنوالۍ ته او له ده دغه اسناد واخلي، مقدماتي تحقیقات شروع کړي او له جرګې نه اجازه د تعقیب د عدلي او قضایي واخلي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال ویلي چې د اختلاس او فساد په دغو قضیو کې د جرګې د دارالانشا رئیس هم لاس لري، خو د دارالانشا رئیس څو ورځې مخکې پر ځان لګیدلي تورونه رد کړل. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د ولسی جرګې پر ځینو غړو د قچاق او داسې نورو غیر قانوني کارونو تورونه لګیدلي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغه جرګې پر رئیس هم دا ډول تورونه لګول کېږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې د ملاتړ ترڅنګ خبرداری ورکړی چې له دې موافقې د امریکا وتل به د شمالي کوریا د اټومي لانجې د سوله ییز حل هڅې هم کمزوري کړي. دوی پرون په لوکزامبورګ کې له خپلې غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې له تهران سره د 2015 میلادي کال موافقې ته تعهد به ټینګ وساتي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکز په دې اړه یو راپور برابر کړی چې جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړو ته د امریکا د کورنۍ سیاسي پروسې د یوې برخې په توګه ګوري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون له خپلې کابینې سره تر کتنې مخکې خبریالانو ته وویل ډېر امکان شته چې له ایران سره اټومي موافقه په بشپړ ډول ختمه کړي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې پر اساس تهران منلی چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدلو په بدل کې خپل اټومي فعالیت محدود کړي. موافقه د ایران، امریکا، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسې او جرمني د استازو ترمنځ د مذاکرو په پایله کې وشوه. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ وویل چې دا به تایید نه کړي چې ایران د اټومي موافقې له موادو سره سم عمل کړی دی. ترامپ د موافقې د لغوه کولو خبرداری ورکړ. هغه پر ایران تور بوري کړ چې د تړون پر روح یې تیری کړی دی. ولسمشر ترامپ وویل چې ایران د بلستیک مزایلو ازموینې او په منځني ختیځ کې د افراطي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. ولسمشر ترامپ ویل چې لا کانګرس به غوښتنه وکړي چې پر ایران د فشار زیاتولو لپاره قوانین مضبوط کړي. خو د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل پرونی بیان کې ویلي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې اته واره تایید کړي چې ایران د اټومي پروګرام په ارتباط خپل ټول تعهدات پر ځای کوي. هغوی د امریکا پر متحدو ایالاتو ژغ کړی چې موافقت خپل تعهد ټینګ وساتي او تر نورو اقداماتو مخکې د امریکا د شریکانو او سیمې امنیت ته پر ممکنو عواقبو غور وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د شنبه په ورځ د امریکا له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یک شنبه په ورځ خبره سو وویل چې که یو لوری له موافقه وځي په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات ایران به هم خپل پریکړه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
قدر مناوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه د پزله پورې محاورو یو بل برخه وړاندې کوو. خدای شپه د مهمو خبرونو لنډیز واوري. ټاکل شوی چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه خپل ځانګړی راپور نن خپور کړي. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو له سقوط وروسته د افغانانو نجونو د تعلیم په اړه شوې ژمنې نیمګړې پاتې دي. افغانستان پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړی شو. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له 2013 تر 2020 میلادي کال د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب ته 130 هیوادونو مثبتې رایې ورکړې. د افغان حکومت اجرایی رئیس د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د افغان ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس د عملیاتي ظرفیت په لوړولو کې مرسته وکړي. د نیویارک یوې فدرال محکمې د نیوجرسي اوسیدونکی احمد خان رحیمی چې ویل کېږي په خټه افغان دی د دوو بمی چاودنو د پلان جوړولو په قضیه کې مجرم اعلان کړ. د پاکستان استخباراتي چارواکو ویلي چې د کرم ایجنسۍ د مقبلو په سیمه کې لږ تر لږه 40 وسلوال د امریکا د بی پیلوټه الوتکو پر راکټي حمله کې وشل شوې دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقه د ملاتړ ترڅنګ ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړ چې له دې موافقه د امریکا وتل به د شمالي کوریا د اټومي لانجې د سوله ییز حل لپاره هڅې کمزوري کړي. او عراقي ځواکونه پرون کرکوک ښار ته ننوتل، د ولایتي شورا دفتر او له ښاره وتلې ځینې مهمې سیمې ونیولې. سموږ راغله ازادي راډیو اوري.
د ژوند رنگونه.
نوم خیرګل دی پختیا.
دی پختیا څه کار کوي؟
موټر چلو.
موټر چلای؟ کله اوس مشکلات راته وای؟ کله چې موټر چلای کوم ستونزې لري؟
دا ستونزې زیات موږ لرو چې ترافیک دی په هر ځای کې ته ویلور دی، پسته ولا په هر ځای کې ته ویلور دی د پختیا په طرف کې. او دغه سې شروع کړه 200 300 روپے روکه کړه 200 300 روپے نه ورګستی پنا ک ارڅ چې نیو وی موږ په نا ک جوړې چې روکه شپیک 100 روپے شپیک 100 موږ پرڅ جوړې و اوس و جوړې 100 روپے جوړې په دوی ته د جبه خرچې ورکوونه.
نه نه مثلا اتا په دغه موټر کې کنه
هیڅ ورز نه لرو، اسناد نیو دی، جلسن لرو، هر څه مکمل نیو دی. پاکیج 200 300 روپے موږ د خرچې روکه خرچې چې ورکوي هغه خود نه ک خبره ده، ظلم خبره ده، زور خبره ده. کنه ورکه استی پرڅ ته جوړې کړه پرڅ نیم پنیم د سی پرڅ دی خو د سی پرچې ته جوړوي څونه پیسې پخلي دولت ته تسلیم کی ول کنده کې 100 روپے ولي کی چې موږ 100 روپے جرمه ورکه پرچې د شپې کوسو ورو کی هغه نور ټول جوب تغلا کی زغ ټنګ لاګر نه چوز ان تر پختیا پورې تر خوسته پورې تبا تبا کړه.
دی پختیا په لاین موټر چلے؟
دا دی پختیا په لاین چلو.
سرک څنګه ده؟
سرک خدا سرک بد نه ده، د دې ګردز نه کارته د خوس په طرف یادي اجازه په طرف ده لک خراب ده خرابي ده هغه سابقه غلو جوړ کړه اوس د خدای پاک روح خل پیدا کی جوړی کی
سرک موټر چلے ته
موټر لاشترا چلو تلار او لندی دا چلو
خپل دی دا
او خپل دا
چې شپ کې وړي وروړي
خدغه ورج وروړو وړو وروړو دا خوراکي مواد وروړو
پاکستان نه وروړي
دی پاکستان سرحد نه وروړو
بیا دلته خرڅوي چی کوي
نه دلته موږ کریار وروړو دا لاګار کې خولي کې وسنګ نمشتا کې یا کابل کې دغه کې خولي کې
یو پیرا په څور وروړي
یو پیرا هیڅ کریا کریند 5000 کالوري وروړو
5000
کالوري جوړ وروړو هغه دغه موږ نه ترپی کو دا نور په خدای باندې کې بخي مختلف زر په نه پات کی په کارځوي دغه موټر تل شو هیڅ شي نه پاتې کی تل جګ دی هر څه کې ماته دی او دوی په لار کې ټول غلطه ویل دي ټول غلا یو په لوخه نور غلا دی بل په پستو ولر دغل شي یو په دوه تاون ولا کو یو په دوه تاون کو لازر په موږ بچت پات کی هغه چې موټر ورزو کی یو په دوه موږ نه لوړش او نور سره پک سره بګو کرون کړی دا چې ټول تک غم پی فیم ته ورکوي
زموږ راغلا زده رادیو اوري تاسو لا پیغامونو
زه حمید الله د زابل ولایت میزان ولسوالینه خبر کوم موږ غواړو چې د مصره یو کومک اوسې موږ وبډیر و چې د انار او د انګور باغونه مو شتوی دي موږ غواړو چې ولسمشر ته موږ دا خبر ورسی موږ ډیر د وبو د خاصه په تکلیف یو د مصره یو کومک اوسې والسلام
قدر من اوریدونکو لدی پیغام سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو سلطان محمد سرور په سټوډیو کې را سره دی د بلې نیم ساته خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره سرور سره
تکل صاحب محترم سلام او صبح بخیر